امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو ریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو نن پنځشنبه ده د دیارلس او اوونی وکال د اقرب د میاشتې اوولسمه ده چې د 2013 کال د نومبر د میاشتې دولسمه کیږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته
السلام علیکم د افغانستان د ملي دفاع وزارت د شمیرو له مخې په تیرو شاوخوا وو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې و پوځي څرخي الوتکې غورځېدلې دي په دې پیښو کې لسګونه پوځیان پیلوټان ملکي چارواکي او نور خلک وژل شوي او یا مړه شوي دي په دې لړ کې وروستۍ پیښه د اکتوبر په 1 د فراه ولایت د ناردرې په ولسوالۍ کې د یوې څرخي الوتکې سقوط و چې د پوځ د یو قمندان په ګډون 15 تنه پکې مړه شول طالبان ادعا کوي چې هغوی د افغان پوځ الوتکې په ډزو راغورځوي خو افغان چارواکي بیا ټینګار کوي چې الوتکې د تخنیکي ستونزو له کبله سقوط کوي د ملي دفاع وزارت د تخنیکي ستونزو په اړه ډېر سپیناوی نه ورکوي نه همدا وایي چې دغه ستونزو د لرې کولو لپاره تر دې دمه څه ډول اقدامات شوي دي د افغانستان د هوایي ځواکونو یو پخوانی قومندان امریکا غږ ته ویلي دي چې د الوتکې د تخنیکي ستونزو له کبله نه بلکې د مسلکي او مجربه کسانو د نشټوالي او کموالي له کبله غورځېدلې دي په پاکستان کې پوځي استخباراتي ادارې یا ISI د پښتون تحفظ تحریک په فعال غړي ګلالی اسماعیل د پاکستانه د باندې په وټلو بندیز لګولای او تور پی لګولای چې د پښتون تحفظ تحریک لپاره په خرج کې پیسې راټولوي او د پښتنو ذهنونه پی خرابوي ګلالی اسماعیل د امریکا غږ پښتو څنګه سره په مرکه کې وویل چې د پاکستان استخباراتي ادارې په هغه تور لګولې دی چې د پښتون ژغورنې تحریک لپاره بهر ملکونو کې پیسې راټولوم او همدغه ډول زه د ځوانانو پښتنو ذهنونه خرابوم ګلالی اسماعیل وایي دغه تورونه بی بنیاد دي او باور لري چې یو ځل بیا به بیګونه ثابت شي تیر میاشت کله چې ګلالی اسماعیل د لندن اسلام آباد ته ورسېده د هغې نه پاسپورت واخیستل شو او د یو څو ساعتونو لپاره په توقیف کې وساتل شوه د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لوی څارنوال د دندې لري که د امریکا د منځنۍ دورې د انتخاباتو نه یو ورځ وروسته ښاغلي ټرمپ لوی څارنوال جیف سیشنز د دندې نه ګوښه کړه او ژمنه یې وکړه که دیموکراتانو تحقیقات پیل کړل نو هغه به یې مخه ونیسي سیشن چې په لومړیو کې د جمهور رئیس طرفدار و هغه ته یې خپله استعفا استولې ده او ورته یې لیکلي دي چې ستا په خوښه مې استعفا ورکړله د رویټرز خبري اجانس یوه سرچینه وایي چې د جمهور رئیس ټرمپ د دفتر رئیس جان کیلي د چهارشنبې په سهار ښاغلي سیشن سره تلیفون کړی و او ویلي و چې هغه دې استعفا وکړي ښاغلي ټرمپ په داسې وخت کې دا پریکړه کړې ده چې دیموکراتانو د استازو په مجلس کې اکثریت څوکۍ وګټلې د دیموکرات ګوند یوې غړې نانسی پلوسی د جمهور رئیس ټرمپ په دې پریکړې انتقاد کړی دی او ویلي دي چې د سیشنز لری کول د 2014 کال په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه تحقیقات ته ضربه رسول دي په پاکستان کې آسیا بیبي چې اسلام ته د سپکاوي په تور بندي و خوش شوې ده خو معلومه نه ده چې کوم ځای ته وړل شوې ده چارواکو آسیا بیبي چې تیره اونۍ سترې محکمې اسلام ته د سپکاوي په قضیه کې بېګناه اعلان کړله د پنجاب ایالت د زندانه اسلام آباد ته انتقال شوې ده د آسیا بیبي مدافع وکیل سیف الملوک هم چې هالند ته تښتېدلی مطبوعاتو ته یې تایید کړله چې هغه د بند نه خوشې شوې خو دا ورته معلومه نه ده چې کوم ځای ته وړل شوې ده دوه حکومتي چوراکو هم ای پی خبري اجانس ته ویلي دي چې تر اوسه نه ده معلومه آسیا بیبي د اسلام آباد کوم ځای ته انتقال شوې چارواکو ویلي دي چې د امنیتي اندېښنو له وجې یې آسیا بیبي د پنجاب ایالت نه ایستلې ده چارواکو د نمونه ښودلو په شرط ویلي دي چې هوایي ډګر ته په لارو کې پوځ امنیت د ساتلو لپاره ګمارل شوی و د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټډیو نه اوریه امریکا وایي د یوې خوا په ایران اقتصادي فشارونه زیاتوي او له بلې خوا په سوریه عراق او یمن کې د دې هیواد فعالیتونه څاري او مخه به ونیسي د سوریې لپاره د امریکا خاص استازي جیمز جفري ویلي دي چې بلاخره ایران باید د سوریې نه ټول هغه عسکر چې د دې هیواد د قومندې لاندې کار کوي وباسي ښاغلی جیفری وویل چې ایران په سوریه کې د حل نه بلکې د جنجال یو برخه ده. ایران په عراق، سوریه، یمن، لبنان او یمن کې د ملیشو ملاتړ کوي او د همدغو ملیشو لوجې په سیمه کې زیات اثر او رسوخ لري. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو چې امریکای هم تر شا ولاړ ده، پرون یې د یمن د هدیدی په سیمه کې د حوثی شیعه یاغیانو مرکزونه د ځمکې او هوانه په توغندیو وشتلې دي. ائتلافي ځواکونه وایي چې هغوی اوس یو مهم سرک چې د ښار سرنخته دی د یاغیانو نه نیولی ده. د ناټو جوګپوړو چارواکو په مختونی کې د نظامی چارواکو سره کتلې دي او هم یې د هغې هیواد د پاوز مشق او تمرینونه کتلې دي. مختونی هیله لري چې بل کال به د ناټو غړیتوب ترلاسه کړي او په دې سره به دیرشم هیواد شي چې د دې سازمان غړی کیږي. د ناټو د هیات مشري د امریکا د پاوز ډګر جنرال سټیون شیرپو کوي چې د ناټو د نظامی کمیټې مرستیال دی. د ناټو هیئت د مختونې د ځانګړو ځواکونو عملیات او تمرینونه هم کتلې دي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریدل.
خبرونو مو د امریکا غاک آشنا رادیو ته اوریدل. په منځمهاله ټاکنو کې د کانګرس د چوکۍ لپاره د دیموکرات ګوند له بریا وروسته به دوه مسلمانې کاندیدانې د جنوري په میاشت کې کانګرس ته په ورتګ تاریخ جوړ کړي. دوی به د امریکا په کانګرس کې لومړنۍ مسلمانې ښځې وي. ډېر خلک رشیده طالب او الهام عمر ته په تمه دي چې دوی به په کانګرس کې د مهاجرت څخه نیولې تر بهرنۍ پالیسۍ تر اصلاحاتو پورې په هر څه اغیزه وکړي. په دې اړه نور تفصیل د آشنا تلویزیون په رپورټ کې واوري.
احلام جبرا د امریکا په شیکاګو ښار کې اوسیږي چې د ډیټرویټ میشیګن سیمې څخه شپږ ساعته لرې موقعیت لري، ځکه نو دغه ځوان نجلۍ د ایالتي په مقدماتي ټاکنو کې رای نشي ورکولی. جبرا د دې په خاطر چې په ټاکنو کې د مسلمانې کاندید رشیدې طالب لپاره د خلکو ملاتړ راجلب کړي، موقتا د ډیټرویټ میشیګن ته کډه شوې ده. د یوې مسلمانې امریکایۍ، د یوې عربۍ امریکایۍ او د یوې فلسطینۍ امریکایۍ په صفت زه دلته راغلې یم. کانګرس د کامیابیدو لپاره د میرمن طالب انتخاباتي مبارزه ځکه مهمه بلل کیږي چې د مسلمانو امریکایي میرمنو پر وړاندې ځینې ننګونې موجودې دي. ځینې خلک د مسلمانو میرمنو سیاسي مبارزه د پرمختګونو پیلامه بولي. ځوانو نجونو څخه پیغامونه را رسیږي. له نیویارک څخه مې پیغام واخیست چې لیکلي وو: ته مې نه پیژنې، نوم مې هما ده، غواړم درته ووایم چې زه ستا کار له نیویارک څخه تعقیبوم. دا مې احساساتي کوي، وایم او خدایه دا خو ډیره عالي ده. همدغه تازه رای ورکوونکو د میرمن طالب د کامیابۍ لپاره په یوې قوي وسیلې بدلې شوې دي. تر یوې سختې ټاکنیزې مبارزې وروسته دوی ولیدل چې د ټاکنو نتیجه د میرمن طالب په ګټه اعلان شوه. رشید طالب د مشیګن او الهام عمر د مناسود څخه کاندیدانی دي، خو هیلی ور پوری د امریکا د لرو برخو او خصوصا مسلمانانو تړلې دي. احساس کوي چې رشیده دو دوی ده. رشیده به په کانګرس کې مخ او غږ وي. کله چې رشیده په کانګرس کې وي، نو داسې وګڼئ چې موږ هم لکه تاسو امریکایان یو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ. دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په امریکا کې چارواکي وایي چې له ځینو معمولي ستونزو پرته د امریکا انتخابات په خوندي توګه وسوه. شکیب دوست دغه مسأله څارلې ده.
له ځینو تخنیکي ستونزو پرته داسې نه ښکاري چې د امریکا په ټاکنو کې دا ځل مداخله شوې او یا یې پر پایلو څه اثر وي.
زه په پوره ډاډ سره ویلی شم چې د 2013 کال ټاکنې په دې اثر کې تر ټولو خوندي وي.
د امریکا استخباراتي ادارو څو میاشتې مخکې اندېښنه ښودلې وه چې ممکن د مداخلو هڅه وشي. حکومت اوس مهال د 2014 کال د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د روسیې پر ممکنه مداخلاتو تحقیقات کوي، خو په منځمهالو ټاکنو کې څارونکو او نورو داسې نښې نښانې ونه موندلې چې د روسیې په شمول د کوم بل هیواد د ټاکنو په سیستم کې رخنه کړې وي.
په دې وخت کې موږ داسې نښې نښانې نه وینو چې د هیواد د ټاکنو په سیستم کې رخنه شوي. د رایو ورکولو مخه ونیسي، یا د رایو حساب بدل کړي، او یا د رایو پر حساب اعتماد زیانمن کړي.
چارواکو منلې چې د رایو په ځینو مرکزونو کې خلکو ډېر انتظار کړی او ایسار شوي دي. دوی دا کار یوه معمولي ستونزه بللې ده او ویلي دي چې ایالتي مقامات به خپلې تېروتنې اصلاح کړي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
درنو ریدونکو پر ایران د امریکا نیو بندیزونو افغان سوداګر اندیشمن کړی دی. دوی ګمان کوي دا بندیزونه به په افغانستان کې د ایراني مالونو به لوړ کړي. په دې باره کې حکمت سروش رپورٹ را لیږلی.
پر ایران د امریکا د دویم پړاو اقتصادي بندیزونو لګول د افغانستان په بازارونو کې هم د نرخونو د لوړېدا اندېښنې راپورته کړي. افغانستان له ایران سره پراخې سوداګریزي اړیکې لري. د کابل په بازارونو کې سوداګر او پلورونکي اندېښمن دي چې دا بندیزونه به د توکو بیې لوړې کړي.
پر ایران باندې د امریکا نوی بندیزونه پر هغه توکو پر نرخ باندې څومره تاثیر لري چې افغانستان د ایران راځي؟
دا ولا ورځ په ورځ قیمتي راځي، څخه مخه یو تاثیر لري، تاثیرات لري، ځکه چې بندیزونه خو پیوه لګیږي په افغانستان باندې تاثیرات لري. افغانستان له ایران مال راځي، دلته همسایه ملک ده، موږ قرارداد ورسره لرو، دا قراردادونه اوس نه کوي، ځکه بندیز لګیږي.
مثلا دغه ستاسو په پټرول پمپ کې کم مواد له ایران څخه راځي چې کېدای شي دغه بندیزونه په نرخ تاثیر ولرلای شي؟
ډیزل هم راتله، پټرول هم راځي، ګاز هم راتله له ایران. دغه نرخونه سابق 2 سال وختو پټرول و ساين و 500 سوي شپږ 500 سوي همداسې نور هم ممکن قلت پیدا کړي قیمتي ناز.
د قالینو په دې بازار کې هم پلورونکي وایي چې پر ایران د امریکا اقتصادي بندیزونو اندېښمن کړي، ځکه په دې دوکانونو کې زیاته برخه ایرانی پرشونه او قالینې دي.
دلته چې دغه ایرانی توکي راځي، اوس که دغه نوي بندیزونه عملي شي، څومره به دغه قیمتونه جګ شي؟
قیمتونه یو نیم چن کېدای شي تفاوت وکړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې افغانستان له ایران سره لکاله د 1.2 میلیارد ډالر واردات او د 300 میلیونو ډالر په ارزښت صادرات لري. دغه اداره وایي پر ایران د امریکا بندیزونه پر دغه سوداګریزو اړیکو اغیز لرلای شي.
اوس د تجارانو اندېښنې دا دي چې ډېر غټ تجاران هلته ډېر غټ قراردادونه لري، چې دغه قراردادونه په کلو کلو دي. قراردادونه دوه جانبي خپل دغه لري معاهدات لري چې هر یو خپل معاهدات ته باید دغه تعهد ولري. نو په لحاظه په دې کې هم غټ تجاران ته هم کوچني تجاران ته مشکلات ډېر پېښي.
افغان سوداګر وایي چې پر ایران د امریکا بندیزونه به د افغانستان پر صنعت هم اغیز ولري. د دوی په خبره زیات شمېر فابریکې د ایران له خامو موادو کار اخلي.
پارزان قیمت باندې تمام د اوغه مصارف شه د ترانسپورت اوغه ډیر کم مصرف کده، نو زمون د پر هم په ګټول ولې متاسفانه دا به زمون په صنعت باندې هم منفي تاثیر وکړي.
امریکا تیره ورځ پر ایران د اقتصادي بندیزونو لړۍ پیل کړه. امریکایي چارواکي وایي چې دغه پراخ اقتصادي بندیزونه د ایراني رژیم اساسي اقتصادي سرچینې په نښه کوي.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
افغان حکومت له ترکمنستان څخه افغانستان او پاکستان ته د 1500 کیلو واټه برېښنا د مزي انتقالولو پروژې هوکړه لیک له یو ترکی شرکت سره لاسلیک کړ. په دې اړه نور تفصیل د خبریال ممتاز بهیر په رپورت کې ووري.
د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت وایي چې یو ترکی شرکت له ترکمنستان څخه افغانستان او پاکستان ته د 1500 کیلو ولټه برېښنا د مزي د انتقالولو یا ټاپ پروژې پر سر 1.6 میلیارد ډالر پانګونه کوي. د دغه وزارت سرپرست محمد ګل خلمی د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل افغانستان به له دې پروژې څخه هر کال د 1000 میگاواټه برېښنا سربېره پاکستان ته د برېښنا له ترانزیت څخه 100 میلیون ډالر هم ترلاسه کړي، او دغه راز له دې مسیر څخه په استفادې به په راتلونکو کې افغانستان خپل برېښنا هم بهر ته صادره کړي. د ښاغلي خلمی پر وینا د تا پروژې 150 کیلومتره مزه یوازې د افغانستان له خاورې تیریږي چې د تورغونډۍ له بندر څخه د هرات کندهار د لوی لارې په اوږدو کې تر سپین بولدک غزول کیږي. هغه ویل د افغانستان د برېښنا په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د خصوصي سکتور برخه حاضر شوې چې د برېښنا د مزي انتقال پیل کړي، چې ظرفیت به په پیل کې له 1000 میگاواټه څخه تر 3000 میگاواټه وي. دا هم د سیمې لپاره او هم د افغانستان لپاره مهمه ده. هغه برېښنا چې په ترکمنستان کې د ګازو له طبیعي زیرمې څخه تولیدیږي لومړی هرات ته رسیږي، بیا کندهار ته، او له دې مسیر څخه بیا د پاکستان کویټې ته رسیږي. موږ د دې وړاندوینه کوو چې د دې پانګونې مجموعي پیسې به له 1.6 میلیارډ څخه تر 2 میلیارډ ډالر پورې ټاکل شوی چې دا پروژه په 3 کلونو کې بشپړه شي، چې په لومړي پړاو کې د چالک هولډنګ شرکت په 6 میاشتو کې د دغې پروژې مالي او تخنیکي سند چمتو کوي او د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت ته سپاري. د دغه شرکت رئیس احمد چالک د ترکمنستان، افغانستان او پاکستان له حکومتونو څخه مننه وکړه چې ورباندې اعتماد کړی او ویویل موږ به ډېر ژر په دې پروژې باندې خپل کار پیل کړو او د چالک هولډنګ د ډلې په حیث به موږ دلته پانګونه وکړو. د دغې پروژې هوکړلیک نن له غرمې مخکې د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او لوړ پوړو دولتي چارواکو په حضور کې د اوبو او برېښنا وزارت او چالک هولډنګ ترکی شرکت ترمنځ په ارکې لاسلیک شو. د افغانستان جمهور ریاست په یو بیان کې ویلي په دغه پانګونه کې د افغانستان او ترکمنستان په خاوره کې د 2000 میګاواټ په ظرفیت په 2 سرکټونو کې د 1500 کیلو ولټ برېښنا مزي تمدید او دغه راز د افغانستان او ترکمنستان د 1500 کیلو ولټ سبسټیشنونو جوړول شامل دي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي افغانستان له خپل مناسب موقعیت څخه په استفادې کولی شي چې په ترانزیتي برخو کې زیاتې ګټې ترلاسه کړي. د اقتصاد استاد محمد علي مشعل امریکا غږ آشنا ته وویل چې په افغانستان کې د ترانزیتي پروژو په عملي کولو سره به په غیر مستقیم ډول په دغه هیواد کې پانګونې ته هم زمینه برابرې شي. هغه وویل پاکستان د هغه هیواد په توګه چې برېښنا ته جدي اړتیا لري، د دې کار لپاره افغانستان تر ټولو لن مسیر دی سو له دې لارې پاکستان ته برېښنا انتقال شي. نو افغانستان کولی شي چې یو واسطه یې رول ولوبوي او د نورو کارونو او راتلونکو پروژو لپاره زمینه مساعده کړي. له ترکمنستان څخه افغانستان او پاکستان ته د برېښنا د انتقال پروژې یا ټاپ تړون د 2015 کال په وروستیو کې د دریو هیوادونو د مشرانو ترمنځ په پلازمېنې اشقاباد کې لاسلیک شوی و. اوس مهال افغانستان 1000 میګاواټه برېښنا له بهر څخه واردوي او 600 میګاواټه په کور دننه تولیدوي چې دغه هیواد د اوسیدونکو اړتیاوې نشي پوره کولی. افغان حکومت په پام کې لري چې په 5 کلونو کې په کور دننه د 2000 میګاواټه برېښنا د تولید لپاره 6 میلیارډ امریکایي ډالر پانګونه وکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې تل واورئ.
او د هم د دې خبرونې مرکه پر ایران د امریکا په نیو بندیزونو کې د چابهار بندر استثناء ګڼل سوی. د دې استثناء توب او پر افغانستان د امریکا د بندیزونو پر اغیزو مو د سیمایزو چارو کارپو څیړونکو عبدالغفر لیوال سره مرکه کړې. راغلی لیوال په پیل کې د بندیز د قوت په څرنګوالي خبرې کړې دي.
بندیزونه خو لاول نه جدي وو،
بله،
په دغه نوي پړاو کې د یو شمېر استثناءاتو پرته هماغه ته هیوادونه چې دوی یاد کړي دي او د دې ترڅنګ د افغانستان د هند د کارونې لپاره د چابهار د بندر استثناء واقع کېدل، دا ښیي چې دغه بندیزونه پړاویز یا مرحله ای دي او یو دم امریکایان نه غواړي چې قاطع فشار راولي، بلکې دا تدریجي ده چې فکر کوم ایران یو شمېر انعطافونو ته مجبور کړلی شي.
بله، د امریکا نوی بندیزونه د ولسمشر ترامپ په وینا تر ټولو شدید بلل شوی دی. په داسې حال کې چې په نوو لګول شوو بندیزونو کې نړیوال ملاتړ هم نه لري، نو عملي کېدل او عواقب څنګه ګوري؟
په اوږده موده کې هغه تجارتي کمپنۍ، شرکتونه چې یو اړخ نه له یو اړخه د خپلو حسابونو او کاروبار له نظره د امریکا تر فشار لاندې راتلای شي، ممکن د خپلو حسابونو د تصفیه څخه وروسته دغو بندیزونو ته غاړه کېږدي، که څه هم د هغو اتومي موافقې له نظره چې 2 کاله مخکې د امریکا او د ایران تر منځ او د غرب او د ایران تر منځ وشول، اوس یو شمېر اروپایي هیوادونه پر ایران باندې د نویو بندیزونو د لګولو مخالف دي له سیاسي پلوه، او زه فکر کوم چې چین او یو شمېر نور آسیایي قدرتونه هم د خپلو ګټو په خاطر د دغو بندیزونو مخالف دي. زه حدس نشم وهلی چې دغه بندیزونه دي د هغو نړیوالو بندیزونو په څیر وي چې یو مهال به ټول لویدیځو اقتصادي قدرتونو په ګډه سره پر یو هیواد باندې تعامل ولای شو.
بله، د امریکا په نظر چې دا تر ټولو قوي او شدید بندیزونه دي. چابهار بندر په ایران د امریکا د بندیزونو نه ولې استثنا وګڼل شو؟
دا مهمه پوښتنه ده. په افغانستان کې د نویو سیاسي ستراتیژیکو او سیمه ییزو شرایطو له نظره او دې ته په پام چې افغانستان یو په وچه کې راګیر هیواد دی او د خپلو تأمیناتو دپاره او د خپل اقتصادي ودې د ساتلو دپاره یوازې پر کراچۍ بندر باندې اتکا ونه لري او د دې لپاره بدلونه ولري د منځنۍ آسیا د یو شمېر ترانزیتي لارو د پرانیستل کېدو سره سم یوه مهمه لاره د هند حکومت د چابهار لاره ده چې په دې کې درې واړه هیوادونه افغانستان، هندوستان او ایران مشترک ګټې لري او تقریبا د ورېښمو د لارې د نوي پړاو په سمبول بدله شوې ده. تاسې فکر کېږي چې که اوس دغه بندیزونه زیاتېږي د ایران د هم له اقتصادي پلوه تر ټولو ډېره تمه دغه بندر ته وي او د افغانستان او هندوستان تجارت ته به وي چې نو دغه استثنا ورکول د دې لپاره دي چې افغانستان په وچه کې د یو راګیر هیواد په حیث په یو انحصاري لاره باندې په خپل تر اقتصادي فشار لاندې رانشي ځکه چې د امریکا متحده ایالات دلته حضور لري او نه غواړي چې افغانستان کې د دوی د حضور قیمت تر دې لوړ شي.
بله، د چابهار د بندر مستثناتوب ډیره ګټه کوم هیواد ته رسیږي؟ په دې څو هیوادونو کې چې مشترک منافع لري په دې بندر کې
په دې کې د درې وړو هیوادونو ګټه ده. مګر دغه اوسني وضعیت کې چې کوم فشار په ایران باندې دی تر ټولو ډېره توقع ښایي د ایران دغې لارې ته زیاتوي. ایران دپاره ډېره مهمه ده. افغانستان خپلې ګټې لري په کې او هندوستان هم د دې دپاره چې د افغانستان له لارې نه د منځنۍ آسیا هیوادونو ته لار پیدا کړي د افغانستان او چابهار لارې یوازینۍ لاره ده.
بله، که دغه بندیزونه دومره قوي وګڼل شي د دغه بندیزونو تاثیرات پر راتلونکي کې په افغانستان څنګه ګوري؟
او د کې شاک نشته چې له اقتصادي پلوه او د سیمې د ستراتیژیکو مناسباتو له پلوه د ایران وضعیت افغانستان پر ډیر مهم دی. په ایران کې هر ډول اړدوړ پر افغانستان مخامخ اغیز لري. هیله دا ده چې دغه ډول فشارونه د ایران په خلکو باندې او د ایران په اقتصادي وضعیت باندې داسې یو تاثیر ونه کړي چې دغه منفي پایلې افغانستان ته خدای مکړه ویجاړونکې واقع شي.
ډېره مننه لیوال صاحب، کور ودان.
شکر.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونه مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خپرونه اوري. که څه هم په افغانستان کې په سلګونو خصوصي پوهنتونونه فعال دي، خو لا هم ډېر افغان ځوانان غواړي چې په کابل پوهنتون کې زده کړې وکړي. د کابل پوهنتون محصلین په دې باور دي چې د افغانستان د دغه لوی پوهنتون اسناد تر نورو ډېر ارزښت لري. د بلې خوا د خصوصي پوهنتونونو له ډېرېدو سره د هغوی د زده کړو د کیفیت په اړه هم اندېښنې راپورته کړې. نور حال د حکمت سروش په رپورټ کې واوري.
د افغانستان تر ټولو لوی او تاریخي پوهنتون یعنی کابل پوهنتون یو ویشت فاکولتي او شپږنوي څانګې لري. په دې پوهنتون کې دا مهال 4000 محصلین په زده کړو بوخت دي چې د 850 استادانو لخوا تدریس ورته کیږي. کابل پوهنتون چې شپږ اتیا کاله وړاندې تاسیس شوی د لیسانس او مشري په کچه پروګرامونه لري او تیر کال یې د لومړي ځل لپاره په پښتو او دري کې 40 ډاکټران هم فارغ کړل. په کابل پوهنتون کې زده کړې د ډېری افغان ځوانانو هیله ده.
دا اسناد چې دی نسبت نورو پوهنتونونو ته هم ترجیح ورکول کېږي، هم ارزښت ډېر ده.
په داسې حال کې چې ډېری د کابل پوهنتون پر درسي نصاب نیوکه کوي چې ګواکې زوړ دی، د دغه پوهنتون چارواکي وایي چې د نصاب پر نوي کولو او له ورځنیو غوښتنو سره پر عیارولو یې کار پیل کړی.
ما با ګرایش او بی ای یا
موږ د پایلو پر اساس تحصیل اصل ته په کتو د خپل شپږ نوي سانګو نصاب د لیسانس په کچه تعدیل کړ. دا ټول نصابونه د پوهنتون علمي شورا تایید او لوړ زده کړو وزارت ته ولېږه. دا محل د حقوق او سیاسي علوم او شریعتو برخه خلاصه شوې او د کرنې څانګه تر بحث لاندې ده او په نږدې راتلونکي کې به ټول څنګه بشپړ شي.
بلخوا په تیرو 15 کلونو کې زیات شمیر خصوصي په هنتونو د افغان ځوانانو پام وراړولې. د کابل په ګډون په ولایتونو کې دا مهال 101 دیش خصوصي په هنتونونه او د لوړ زده کړو موسسه فعال دي چې 1,30,000 محصلان په دغه په هنتون کې پر زده کړو بوخت دي. د خصوصي په هنتونو له زیاتوالي سره د دغه په هنتونونو د زده کړو د کیفیت په اړه اندېښنې هم زیات شوې.
دوی خپل خدمات په ډیره ټټبه باندې ماسلینو ته وړاندې کوي په یو ناسالم رقابت کې کیوتی او دې ناسالم رقابت تاوان د افغان ولست افغان ځوانانو تر رسیدي. دولتي پانتونونه د کانکور لمخنه یو سم معیاري شوی په دې معنی چې د دوی ظرفیت د جلب جذب د ماسلینو کم ده. د 2,000,000 درې لکه ماسلینو متعلمینو څخه سیر کال په کانکور کې برخه اخلي، یوازې 10,000 ماسلین دولتي پانتونونه ته لاره پیدا کوي.
خو د خصوصي پوهنتونو محصلین بیا وایي چې دوی غواړي په انګلیسي زده کړه وکړي.
انګلیسي موږ ډېر تاثیر لري زموږ محیط کې او زیاتره سسي وسیپی دي چې ټول انګلیسي زده کوي، او خصوصا ځینې هغه پوهنځیګانې دي لکه بي بي اس او کمپیوټر ساينس او هغه سره په شخصي پوهنتونو کې په انګلیسي باندې تدریس کوي.
د لوړ زده کړو وزارت چارواکي وایي چې د خصوصي پوهنتونو د کیفیت د غوړوالي لپاره د دغه پوهنتونو د دایمي استادانو د مقرري د یو واحد نصاب پر جوړولو کار کړي او ترڅنګ د دغه پوهنتونو څارنه او ارزونه پیاوړې کړي.
کوشش کوم چې په راتلونکو 2 کالو کې زمونږ دغه سند چې مونږ د خصوصي پوهنتونو فارغ التحصیلان ته ورکو په نړیواله کچه نه اقلا باید د سیمې په کچه باید هوادو سره په یو لیول شي. یعنی کوشش مو ده چې پس له دې زمونږ هوادوال چې د 12 نه فارغيږي یا لسانس نه فارغيږي دوی پاکستان، ایران یا هند ته چې لوړ زده کړو ته ځي، کوشش کوو چې په داخل کې دوی ته دغه زمينه مساعده کو. ازمون پوانتونونه هم د سیمې د پوانتونو په سره په یو لیول یا په یو کچه کې راشي.
که څه هم په افغانستان کې ډېر ځوانان هڅه کوي چې په کابل پوانتون او نورو دولتي پوانتونونو کې درس وایي، خو یو شمېر به په دې باور دي چې خصوصي پوانتونونه هم د زده کړو لپاره ښه مرکزونه دي. د دوی په باور چې اوس د کمیت ترڅنګ د خصوصي پوانتونونو پر کیفیت هم کار روان دی او دا پوانتونونه ورځ تر بلې ښه کیږي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
په افغانستان کې په وروستیو لسیزو کې ځوانان تر ډیره د افراطیت او تن لارې ښکار شوي دي. اوس یو شمیر فرهنګیان غواړي لدغه پدیدې سره د هنر او ادبیاتو لارې مبارزه وکړي. د امریکا ژغ خبریالی لیمینیازی په دې باره کې دا راپور چلیږي.
سیال دی فراتیت ښکار شوی او سولې ژغورلو ته هڅه کوي.
د تنناری په کله جوړ شوی دی، هدف یې د تنناری لمن زوړل دي. په ځوانانو کې کم د فراتیت او سخت دریزی کم څپره لوتي د هغې لمن زوړل دي یا کمول دي. نو دا کیسه د یو ځوان تعلیم یافته په کله ده چې هغه پوهنتون کې افراطیت خواته زی او بیا د افراطیت په نتیجه کې د پوتون او سلکی او بیا وسلواله ته مخه کوي. نو وسلوالی برخه کې دا فعالیت کې او بیا غي نورسته برته دا نیول کیږي د حکومت له خوا. نو کرا کرا دوی سره یو خزینه همکار دوی چې سره مخامخ کیږي او مدني فعال هغه کوشش کوي په دغه باندې چې دغه تندار فکر لمنځه لاړ شي.
د سیریال جوړونکو وایي چې دا یو فکری بدلون دی او د سیریال لارې د مدني فعالیتونو لارې چارې بیان شوې دي.
دغه باندې دغه سیریال لا سرخې څنګه وکول شي چې موږ په ټولنه کې د افراطیت چې کوم مفکوري دی هغه لمنځه ولاړ شي، زموږ چې کوم ټولنیز بد دودونه دي هغه لمنځه ولاړ شي. په پښتني ټولنه کې مدني فعالیت او د مدني فعالیت روشونه خلکو ته خودل دي.
د سیریال مرکزی لوبغاړي د سولې او سیال سیریال ځانګړی او د خپل پیغام لرونکي غړي
او د سول سیال په سیریال کې چې ما خپل کریکټر او خپل ځانو پیژند په هغه نور سیریال نه کې ما کار کړی و. هغه دومره هغه مثلا چې ما خلکو پیژنې دي هغه سیریالو طریقه نو مګم د سولې د سیال د سیریال طریقه نه ما اوس ډیر خلک پیژنې دي بخصوص د پښتونخوا خلک ما ډیر پیژنې او په دې برخه کې زه کوشش کوم چې لا زیات ځان خلق ورو پیژن ما خلق ما پیژنی او د سول سیریال د سول سیال سیریال زما شخصیت ته یو داس شی و چې زما شخصیت ټول خلق ته وډیره یو خټوګه ورو پیژن.
په افغانستان کې دا مهال ځوانان هڅه کوي افراطیت او توندلاری ته د هنر له لارې ځواب ورکړي. له سینما ورهاخوا ګڼ شمېر نور هڅه کوي توندلاری او افراطیت سره مبارزه په شعرونو او لیکوالۍ کې هم جاری وساتي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.